السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 403 کال د چنګاښ 15مه د 2023 کال د جولای 15مه پیل په خبرونو کوو د طالبانو ستره محکمه په کندهار او غزنی ولایتونو کې پر شپږو تنو د دورې وهلو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکوي. دې محکمې پرون په جلا بیانو کې ویلي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر لواطت تورنو 15 کسانو د دیرشو دورو وهلو حکم تطبیق شو. دې محکمې همدارنګه ویلي په غزنی کې په غلا تورن پر یو کس د 9 دیرشو دورو وهلو سزا تطبیق شوې. په څه باندې یوه اونۍ کې د طالبانو د محکمو لخوا پر شاوخوا دیرشو کسانو دا ډول تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بشري حقونو فعالان او مدافعان د طالبانو پر قضایي نظام انتقاد کوي او وایي تورن کسان مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو لخوا مجازات او زندانی کیږي. د جرمنی د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زایت ویلي نیت لري چې خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي. د جرمني د آر این ډی رسنۍ د راپور له مخې د ادارې ویلي له 2015 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ کورنۍ کارکوونکی استخدام نه کړي. د ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د بندېدو د عواملو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي د ټولو 162 افغان کارکوونکو قراردادونه به د روان 2023 کال تر پایه د اعتبار وړ وي. د جی آی زایت ادارې ویاند ویلي په افغانستان کې د دې ادارې تون کې پروژې به د غیر دولتي سازمانونو لارې پلي شي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې کار پیل کړی او د تعلیمي او روغتیایي خدماتو په ګډون په مختلفو برخو کې فعالیتونه سرته رسولي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیایي اړتیاو د تعمین لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت سره معنا لرونکی تعامل وکړي. ښاغلي شریف دغه غوښتنه پرون د قزاقستان پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشر زیته په وینا کې وکړه. شریف همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې دا مسله د یقیني کړي چې د دغه هیواد له خاورې پر نورو هیوادو د بریدونو لپاره کار وانخیستل شي او دې برخه کې دې کوټلي اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل هغه تروریستي بریدونه چې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې زیات شوي د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې ویلي وو چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. جاپان له افغان بزګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې سره د 10 میلیون ډالرو مرسته کړې. په کابل کې د جاپان سفارت پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د دې مرستې هدف په هلمند، کندهار او بدخشان ولایتونو کې د تر ټولو زیانګالو ټولنو لپاره د مخدره توکو د کارولو د مخنیوي، درملنې، رغونې او په ټولنه کې د مدغم کېدو د خدماتو وړاندې کول دي. د جاپان سفارت همدارنګه ویلي له افغانانو سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. جاپان دغه مرستې داسې مال کوي چې د روانې اونۍ پیل کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه کې د طالبانو د حکومت پلاوي په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو او معیشت په برخو کې له افغان بزګرو سره مرسته وکړي. د اسرائیل یو چارواکی وایي د هیواد له حماس سره د خبرو لپاره یو پلاوی استولی. د چارواکي د خپل نوم د نه افشا کېدو په شرط پرون څو خبري اژانسو ته ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل هیواد له مذاکره کوونکي ټیم او د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د یو اوربند په اړه خبرې کوي. د بایدن اداره له څو میاشتو راهیسې د اسرائیل او سخت دریځ د حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګېدو لپاره هڅې کوي، خو په غزه کې چې جګړه لا سخته شوې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د مصر او قطر په منځګړیتوب هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د هنګری د حکومت یو سرچینه وایي د دغه هیواد صدر اعظم ویکتور اوربان به نن جمعه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره موسکو ته لاړ شي. دې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي ښاغلی اوربان به په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره له کتنې وروسته مسکو ته لاړ شي. د 2023 کال په فبروري کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، ښاغلی اوربان د اروپایي اتحادیې یوازینی مشر دی چې له کیف سره یې پوځي مرستو ته شا کړې ده. هنګري اوس د اروپایي کمیسیون دورې مشري په غاړه لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام دي او د خاصو قوانینو تابع دي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په بدخشان کې یو وار بیا د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو پر ضد د بزګرو خلکو اعتراضونه پیل شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشری دوم پړاو انتخابات کې ګډ کل کیږي چې ډیر خلک به نسبت تیر دور ته پکې برخه واخلي.
بله شرکت میکنم. دلیلش هم اینه که فکر میکنم که به نسبت دور اول که حالا اعتراض داشتیم و شرکت نکردیم، الان داریم نزدیک میشیم.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین وبلل او همدارنګه له افغانستان سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې د فعالیت پر بیرته پیلولو ټینګار وکړ. ښاغلی پوتین د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په څنډه کې دغه څرګندونې داسې مال کړي چې طالبان تر اوسه د روسیې لخوا د تروریستي سازمانو په فهرست کې شامل دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای طالبان د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. پوتین وویل موږ باید فرض کړو چې طالبان په هیواد کې واک په لاس کې لري، او له دې پلوه طالبان د تروریزم په وړاندې زموږ متحدین ځکه دي چې هر چارواکي چې هیواد اداره کوي ثبات ته لیواله دي.
زه ډاډه یم چې طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې هر څه ثبات ولري، آرام دي او د خاصو قوانینو تابع وي، او موږ په کراتو کراتو د طالبانو لخوا داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې دوی له موږ سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې کار کولو ته چمتو دي.
د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبان له 2003 کال راهیسې د روسیې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې موسکو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې هڅې کړي چې له طالبانو سره اړیکې ښې کړي. پوتین همدارنګه تیره میاشت وویل چې موسکو ته پکار ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې پیاوړې کړي. دا چې طالبان تر اوسه په روسیه کې یوه ترهګره ډله بلل کیږي او پوتین هغه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل متحدین بولي، دغه تناقض په څه کې دی؟ په دې اړه مو په موسکو کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات او د نړیوالو چارو د شنونکي غوث جان باز نظر وپوښت. نوموړی وایي د روسیې ولسمشر په دا ډول څرګندونو سره چې ورته هغه یې مخکې په تاشکند کې هم کړې وي غواړي د سیمې هیوادونو ته وښیي چې دریځ د طالبانو په وړاندې روښانه دی.
لیدل کیږي چې روسیې هغه کومه نوې ستراتیژي چې د طالبانو په تړاو یې غوره کړې ده هغې ته انطباقي شکل ورکړي. څو ورځې مخکې د دوی دایمي استازی په ملل متحد کې هم په زغرده وویل چې روسیه د دې ته لیواله ده چې د طالبانو څخه هغه کوم تحریمونه چې دي هغه لرې شي. په دې ترتیب د یو خوا د روسیې فدراسیون غواړي چې د منطقې استازو ته مشرانو ته دا ورسوي چې پالیسي د طالبانو په ارتباط بالکل څرګنده ده، او په نږدې راتلونکي کې کېدای شي دوی د تور لیست څخه وساتي او نور هم خپل نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په واسطه زیات کړي، او په دې ترتیب په نتیجه کې په منطقه کې هم خپل نفوذ وغځوي.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلین بنزه د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورایي غونډې ته په خبرو کې وویل چې موسکو پر طالبانو د لګول شوو بندیزونو د لرې کولو په لټه کې دی. ښاغلی بنزه چې هیواد په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي مشري په غاړه لري همدارنګه ویلي چې طالبان اوس عملا په افغانستان کې واک په لاس کې لري. په عین حال کې له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې ټینګار وکړ چې له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې فعالیت د بیرته پیل شي. پوتین وویل د دوی په باور دا سمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان په ستونزو کې ډېر ښکېل پاتې شوی او زیاده کړه چې د شانګهای او افغانستان د تماس ډلې د فعالیتونو د بیا پیل ملاتړ ځکه کوي چې د دوی په باور دا به په دې هېواد کې د وضعیت له لا عادي کېدو سره مرسته وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم وویل د ډاډه دی چې له کابل سره ډیالوګ به د ټولې سیمې د امنیت او اقتصادي پراختیا مسله ډاډمنه کړي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان څارونکي غړیتوب او له دې هېواد سره د دې سازمان د تماس ډلې فعالیت وروسته له هغې ځنډول شوي چې طالبان د 2001 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمن شول. له هغې رئیس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده. دغه سازمان چې په 2001 کال د شپږو هېوادونو لخوا تاسیس شوی اوس نهه غړي لري. ایران په تیر 2023 کال کې د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او له هغه مخکې پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړی و. په دې ترتیب د افغانستان 15 ګاونډیان پاکستان، ایران، ازبکستان، چین او تاجکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي دي ځینې وختونه له افغانستان نه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اندېښنې ښکاره کړې. خو طالبانو په کراتو کراتو ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دې هېواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وار به شو بدخشان ته. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکو یو ځل بیا د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو د عملیاتو په غبرګون اعتراضونه کړي. په بدخشان کې محلي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا اعتراضونه چې د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي د طالبانو له لورې ځپل شوي او د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي. تر اوسه طالبانو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو عملیاتو یو ځل بیا د دغې ولسوالۍ د اوسېدونکو سخت غبرګونونه راپارولي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ کروندګرو او اوسېدونکو د چهارشنبې په ورځ د جولای په دویمه د طالبانو لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په غبرګون کې اعتراضونه کړي. د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکی کلیم الله همسخن ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي د طالبانو لخوا وځپل شول او پر دوی د طالبانو له لوري ډزې وشوې.
از منطقه به مو رسید
له پرونی اعتراضونو وروسته طالبانو معترضو باندې ډزې وکړې او دوه تنه ټپیان کړل. دا اوس لپاره خلک ناراض او غلي دي. نن ورځ خو هیڅ اقدام نه دی شوی.
د بدخشان د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه اعتراضونه د کوکنارو د کښت په اړه وو. د دوی له وسه پورته وو. یو شمېر کسان یې ووهل او پرون اعتراضونه پای ته ورسېدل. خو د کوکنارو د لمانځه وړلو بهیر روان دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. هغه کروندګر چې کروندې یې د طالبانو د حکومت لخوا له منځه وړل شوي د بدیل کښت غوښتنه کوي چې نړیوال سازمانونه او کوکنار کروونکي وایي چې طالبان یې په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د کوکنارو پر کښت د طالبانو د مشر بندیز او د بدیل کښت نشټوالي د بزګرانو پر ژوند منفي اغېز کړی چې ورسره بېوزلي زیاته شوې ده. خو ملګرو ملتونو په خپل کلني راپور کې ویلي که څه هم سږکال اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی، خو بیا هم په افغانستان کې به ډېر تریاک تولید شي. دغه سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله سږکال په افغانستان کې ډېر کوکنار کرل شوي دي. خو طالبان تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او قاچاق پر وړاندې مبارزه کړې. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د بېلابېلو هېوادونو استازو د دوحې په درېیمې غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې نشه یي توکو سره مبارزه وکړي. د نشه یي توکو سره مبارزه د دوحې د درېیمې ناستې یوه مهمه موضوع وه. طالبانو هم له ملګرو ملتونو سره د کوکنارو د کښت په اړه د یوې ګډې سروې غوښتنه کړې. د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو پر سر اعتراضونه او تاوتریخوالی د روان کال د مې په 14مه پیل شول او یوه ورځ وروسته له درایم ولسوالۍ کاونډۍ ولسوالۍ اورګو ته هم وغځېدل. په دو ولسوالیو کې د اعتراضونو په لومړي پړاو کې دوه تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. خو اعتراض کوونکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د پلاوي له لیږلو وروسته تاوتریخوالی پای ته رسېدلی وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوم پړاو نن ترسره کیږي. د دغو انتخاباتو په ترشل کې خبرې شوې نظر شمیرنې ښیي چې د اصلاح غوښتونکو کاندید مسعود پزشکیان به له خپل سیال سعید جلیلی څخه مخکې وي. همدارنګه اټکل شوی چې د انتخاباتو په دې پړاو کې د خلکو ګډون به د مخکینیو پرتله یو څه زیات وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ایرانیان نن د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. د انتخاباتو د تیر پړاو دوه مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی نن سره سیالي کوي. د دغو انتخاباتو په درشل کې د هغه نظر شمیرنې له مخې چې د اسپا محصې ترسره کړې، ښاغلی پزشکیان به د شاوخوا 9.5% رایو په ګټلو سره له خپل سیال څخه مخکې وي. د ښاغلي جلیلی د رایو شمیر شاوخوا 4.5% ښودل شوی دی. خو له دې سره سره د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې نظر شمیرنې ډېرې دقیقې نه دي او برخلیک خلک ټاکي. د نظر شمیرنې اسپا ماسې چې د دولت تر څارنه لاندې په ایران کې فعالیت کوي همدارنګه ویلي چې د رایو ورکولو پر شرایطو برابرو کسانو ګډون به شاوخوا 45% وي. د راپورونو له مخې د ولسمشرۍ په لومړي دورې انتخاباتو کې چې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شول د ګډونوالو شمیرې څه کم 40% وو. د تهران دوه اوسیدونکي سونا ایمانی او حسین نژاد وای نن خپل رائے کاروي. بلې پکې برخه اخلم. دلیل هم دا دی چې فکر کوم د اول دور پرتله چې اعتراض مو کړی وو او پکې مو ګډون نه و کړی، اوس دې ته نږدې کیږو چې معترضان د یو بل په خوا کې ودرېږي او غوره هم دا ده. موږ باید خپل برخلیک په خپله وټاکو، نو دا چې هغه د پردیو یا نورو هیوادونو لخوا پر موږ وټپل شي حتما په انتخاباتو کې برخه اخلم. د ازادي راډیو د ایران د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د رژیم ډیرو مخالفینو او هغو کورنیو چې خپل عزیزان په 2022 کال د ایراني پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې اعتراضونو کې له لاسه ورکړي یا زیانمن شوي دغه انتخابات تحریم کړي دي. د ایران په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د ټیټې کچې یو اصلي علت دا ښودل کیږي چې هغه هیڅکله هم د لویدیځو هیوادونو پر معیارونو برابر نه دي ترسره شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه ای چې وروستۍ خبره او پریکړه د په لاس کې د تیرې چهارشنبه پورې زویل چې د ولسمشرۍ په لومړي دور انتخاباتو کې د زیاتو خلکو نه ګډون له نظام سره د هغوی د مخالفت په معنا نه ده. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات له ټاکلي وخت شاوخوا یو کال مخکې ځکه ترسره شول چې د دې هیواد پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسي په مۍ میاشت کې د الوتکې د راغورځېدو په یوه پیښه کې مړ شو.
لا خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خره خلاص فهم. د فرانسې پارلماني انتخاباتو کې د خیارخي ګوند وروستیو بریاو په دغه واد کې یو شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي. د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند پالیسي په دغه واد کې د کډوالو پر ضد د فرانسې کې میشت یو شمېر افغانان وایي که چیرې له دې هیواده وایستل شي او یا یې د کډوالۍ کیسونه ونه منل شي نو له سختو ستونزو سره به مخ شي. جزئیات د فیروزې عزیزي په رپورت کې.
وروسته له هغې چې د فرانسې ښي اړخی ګوند د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د ټولو نورو ګوندونو او نوماندانو مخکښو او زیاتې رایې وګټلې، په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. دغه افغانان چې ځینې یې تازه فرانسې ته کډوال شوي او ځینې یې د خپلو کډوالۍ دوسیو ته د بشپړېدو لپاره نورو هیوادونو کې دېره دي، ازادي راډیو سره یې خپلې اندېښنې شریکې کړې. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
ګوند چې دی بری ویسي نو زما په شمول باندې ډېرو سره دا اندېښنه شته چې کېدای شي رد جواب ورکړي دوی دپاره. هغه کډوال دپاره لا بیا ډېره ستونزمنه ده چې په قاچاقي لارو باندې راځي تر فرانسې پورې.
خیرالله پرهر یو بل افغان کډوال او خبریال دی چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په قانوني توګه فرانسې ته کډوال سوای. نوموړي هم ورته اندېښنه مطرح کړه او ادعا یې وکړه چې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې بندې تیر کړی او د خپل امنیتي ستونزو له امله فرانسې ته په کډوالۍ اړ سوای.
فرانسې د وروستي وضعیت په اړه ډېر زیات خواشین یو. دلته چې کوم دغه ګوند چې انتخابات لومړۍ پایلې ګټلي موږ د نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه کوو، بلخصوص په ځانګړي ډول د افغان مهاجرو باره کې دوی دریځ باید ډېر زیات نرم وي، ځکه په افغانستان کې زما په شمول زیات خبریالان، مدني فعالان، سیاسی خلق له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ ول. خپل ځان درته یاد کړم، ما تقریبا څلور میاشتې د حاکم نظام په زندان کې بند تیر کړ. د ژوند خوندیتوب لپاره موږ فرانسې هیواد ته راغلو.
خو د فرانسې پارلماني ټاکنو کې د مارین لوپن په مشرۍ د خیارخي ګوند مخکښ کېدو هغه افغانان لا پسې زیات اندېښمن کړي چې په نورو هیوادونو کې د فرانسې د پناه غوښتنې د دوسیو بشپړېدو او ویزو ته دی راځي. په ایران کې دوو افغان کډوالو محمد علي فقیرزاده او سعیدی مرادی ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شپږ لوڼی لرم، یوه یې په یولسم ټولګي کې ده، بله په نهم ټولګي کې او بله له دولسم ټولګي فارغه وه چې هغه سه شرایط راغلل او موږ دې خوا ته راغلو. دلته کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ غوښتنه له دې ګونده دا ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو کډوالو ته دې پام وکړي.
زما خاوان په فرانسه کې دی، زه ډېر اندېښمنه یم. دا میرمن بریالی شي اوس مو کارونه شاته پاتې دي. که دوی داسې وکړي زموږ ژوند به نور کاملا ختم شي.
د افغانان داسې مهال غوښتنې او اندېښنې مطرح کوي چې د فرانسې د ښي اړخې ګوند مشرې مارین لوپن د جولای په دویمه د فرانسې راډیو فرانس انټر څانګې سره په مرکه کې د بریا په صورت کې په خپلو کړو ژمنو د عملي کېدو ټینګار وکړ.
Nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir, sache que
d'accord avec mon père le gouvernement tat la line shu tochi amal wona kro hagatse che samugraya rakun ki ye lamuk tsakha غوښتنه کوي. هغه د هیواد پالیسیو بدلول دي او دا هغه څه دي چې دوی موږ ورته غوره کوي.
دغه ګوند څلور دېرش سلنه رایې ګټلې دي. د فرانسې پارلماني ټاکنو په دوو پړاوونو د پارلمان 1500 څوکیو لپاره ترسره کیږي چې لومړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکی پړاو به را روانه یک شنبه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په جرمني کې د یو افغان کډوال لوري د یو جرمن پولیس د وزلو له امله د دغه هیواد چارواکو څرګندونې کړې وي چې خطرناک کډوال به درېمو هیوادونو ته ډیپورت کړي. چې په جرمني کې هم د ګڼو افغان کډوالو د وضعیت او پناه غوښتنې په اړه اندېښنې راپارولې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ور بشو کونړ ته. په کونړ کې د سیندیزي فرعي او زیر ریاست مسولین وای په څلورو ولسوالیو کې د سیلابونو د زور د کمولو او د باراني اوبو د ځای کېدو مخنیوي لپاره چک بندونه جوړوي. د دوی په خبره چې ټوله بودیجه د اوبو او برېښنا وزارت ورکوي او پکې په سلګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوې چمتو شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ سیندیزي فرعي حوزې ریاست یو تن کارکوونکی انجینر عبداللطیف شینواری ازادي راډیو ته وویل د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ د یاد ولایت په څلور ولسوالیو کې د سیلابي او باراني اوبو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره پر څلور چک بندونو کار پیل کړی دی.
د کونړ سیند دي پرې حوزیر سره څلور پروژې پیلند کار لاندې دي چې دغه پروژې د کونړ ولایت په مراورې ولسوالۍ کې، نورګر ولسوالۍ کې، شګر ولسوالۍ کې او دانګام ولسوالۍ کې جریان لري. د دغه پروژو مجموعي قیمت سبان دی 10 میلیون افغانۍ دی. د اوبو انرژي وزارت لخوا څخه تمویلېږي.
د خاغلی شینواری په خبره چې د یادو چک بندونو جوړېدو سره به خلق د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او هم به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچا لوړی شي.
فعلاً په کې په سلګونو بیکاره هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغې پروژو په تکمیلي دو سره به د سیلابونو کچه راکمه شي. په اړوند ساحاتو کې زیرزمینی اوبه به ورسره تقویه شي او د سیمې په سرسبزۍ کې به مهم رول ولوبوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ولایت زیاته برخه یې لوړو غرونو درو او خوړونو نیولې چې د کم باران کېدو سره سیلابونه راوځي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي. د دوی په وینا کې په هر خوړ او دره کې دغه ډول چک بندونه جوړ شي نو دوی به له ډېرو ستونزو وژغورل شي. ملک اول خان:
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي، نو که چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمې څاګانې چې وکړي وخت په وخت پکې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بېرته برحاله پاتې شي، دې کې به هم کومه کوشي. او بله دا ده چې زمونږ ځمکې بام سیلابونه نه خرابوي. نو
د یادونې وړ ده چې په خوړونو او درو کې د بندونو نشتون په وجه او د سیلابونو شدت زیاتوالي له امله یوازې سږ کال په بغلان او نورو ولایتونو کې سیلابونو په سلګونه کسان وژلي، په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او په لسګونه زره جریبه کرهڼیز ځمکه یې تخریب کړې ده.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د نوښتونو کچه په تیرې یوې لسیزې کې څو برابره زیاته شوې. د دغه سازمان په خبره د دغو نوښتونو ډیره برخه له چین څخه ثبت شوې، خو دا چې دغه نوښتونه په کومو برخو کې کار کوي جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
ملګری ملتونو نن چهارشنبه د جولای 3 اعلان کړی چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټه اخیستو د نوښتونو کچه ته برابره زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یوې لسیزې کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه په ګټه اخیستو څخه څه باندې 450 نوي اختراعات ثبت شوي. د دې سازمان په خبره له دې ډلې یوازې 25% نوښتونه تیر کال ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې سازمان مشر داران ټانګ وایي په دې وختونو کې د کمپیوټر زیرک پروګرامونه له ویډیو، متن، موسیقي او کودونو څخه نیولې په هر برخه کې په اسانیو کې یو څه تولیدولای شي. دا داران په خبره د پرمختګونو له 2010 کال را په دې خوا اته برابره ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو د ذهني پنځونې د مصنوعي ځیرکتیا تحلیلګری کریستوفو هرسون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا ټکنالوژي به په صنعتي پرمختګ، د تولیداتو په مصرف، د چټ جی بی ټی او ګوګل په لاپیاوړتیا کې مرسته وکړي. د هغې په خبره دا ټکنالوژي به د هغو مالیکولونو په طرحۍ کې هم مرسته وکړي چې د دواګانو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو دا سازمان وایي که څه هم ډېر دغه نوښتونه له چین څخه بهر ثبت شوي، خو د 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې څه باندې 8000 دغه نوښتونه له چین څخه ثبت شوي دي. له چین وروسته امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه دغه نوښتونه ثبت شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اصل سلام ما دا پیغام ورسوي تر د غلوړ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ کوروره دا وسته سر پسخند یوي پمځوکه کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانه ټوله له جوړور د نړیوالو سترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته علاقه لپاره بازار کې ورور خرڅي جوړانی وکړي. کارخانه دې روینج پودر دې چې جوړور دا ګرد کار کوي دا ولیدان په نړۍ پسخندوي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډېر پرمختګ کړی دی او اوبه ورغلی دي، ډېر مې خوشحالي ورور. هلمند وخت ډېر سم دی.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سه خبر کوم چې دلته خو کارو کسب روزگار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشری هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دی، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دی، دا خوراکه ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.